نور لتون هم لري لکه په افغانستان کې ډېرې ساحو کې داسې سیمې شته دي چې هلته لاسرسي نشته یا هلته کور د کمپاین کولو اجازه نه ورکول کېږي.
د ده په خبره د افغانستان وضعیت ته په کتو په دې هېواد کې باید د واکسین د پلي کېدو په هر دور کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې راسي، خو د نامنیو او د وسلوالو مخالفانو د مخالفت له امله په هر دور کې شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې کېږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري په همدې ریپورت سره ورسېدو. د غرمې 12:30 بجو ته صالح محمد صالح یو ځل بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
د ولسی جرګې یو مرستیال وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی او د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله نوره د زغم وړ نه ده. محمد میرزا کټوازین ازادي راډیو ته ویل چې که وضعیت دغه روان وي، دوی به د امنیتي بنسټونو سرپرست وزیرانو ته د باور رای ورنه کړي. د ننګرهار د ولی ویان وایي په سرورود ولسوالۍ کې پرون په وسلوله جګړه کې تر 1.5 زیات وسلوله طالبان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د ولی ویان وایي چې دوه ملکیان هم د طالبانو د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې ټپیان شوي دي. بلخو د فراولې امنیه قمندانۍ وایي وسلوله طالبانو درې ملکیان په ډزو وژلي دي. امنیه قمندانۍ نه دی ویلي چې دې وژنې انګیزه څه وه. د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چند نه دی منلی. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو شخړو ته دوام ورکړ. د سپتمبر له 18 نېټې په دې جګړه کې لږ تر لږه 1000 کسان وژل شوي دي. په اروپا او د امریکا په متحده ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د شمالي نیمکرې هیوادونه په خطرناکه مرحله کې دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.2 میلیونه اوښتی دی. روسه تر دې چې ترکی پوځیانو د روسیې سخت د S-400 توغندیو سیستم و ازمایه، د امریکا متحده ایالاتونو دغه هیواد ته خبرداری ورکړ چې دا به ناوړه پایلې ولري. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل سودان او اسرائیل د واشنگټن په منځګړیتوب موافقه وکړه چې په خپلو کې اړیکې عادي کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي نن په نړۍ کې د سولې لپاره لویه بریا ده.
د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ولسمشر غنی وایي نشه یي مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې د پولیسو او قاچاق کوونکو ترمنځ په وسله واله نښته کې یو قاچاق کوونکی وژل شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې د قاچاق کوونکو پر وړاندې عملیات کول چې قاچاق کوونکو ورسره جګړه وکړه. د نیمروز د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې وسله واله نښته کې د نشه یي موادو یو قاچاق کوونکی وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. د دې قاچاق کوونکو سره 340 کیلوګرامه هیروین، 30 کیلوګرامه تریاک، 80 کیلوګرامه ښیښه، څو اندازه کیمیاوي مواد او 2 میله وسلې هم نیول شوی دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار امنیه قمندان غلام سنایی سنګزی رسنۍ ته ویلي چې د دې ولایت پولیسو پر یو کور باندې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 202 کیلوګرامه چارس او 44 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوی. په کابل ښار کې و کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې 3 کسان هغه مهال ونیول شول چې 9.5 کیلوګرامه هیروینی په جامو کې پټ کړي او غوښتلې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دغه ډول پولیسو له دوی څخه تر څېړنو وروسته د دوی یو ملګری هم د کابل ښار په اتمه ناحیه کې نیولی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ته وویل پولیسو په دوهمه پیښه کې د کابل ښار په وو اولسو ناحیو کې د نشه یي موادو 3 قاچاق کوونکي له 1200 کڅوړو هیروینو او 315 کڅوړو کریسټالو سره یو ځای نیولی دي. او دونه روسي په خداده چې پدری ولایتونو کې د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال لاس کسان نیول شوې دي. د کورنۍ او چارو وزارت بیان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل ل نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تخار، غزنی او هرات ولایتونو کې د نشي موادو لاس خرڅون کې 90 کیلوګرام هیروینو، 340 لیټره شراب سره یو ځای نیول دي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ولسمشر غنی وای نشې مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی.
نن نه یوازې موږ میلیونونو بچان په دې غمخته شوې دي، بلکه په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بېغمه اوسي.
په یوه بل راپور کې به دا هم واورو چې په دایکنډي ولایت کې معتاد ښځې ډېرې شوې دي.
دوه کاله کېږي چې معتاده یم، هیڅوک نه لرم، سرګردان او لالهنده ګرځم.
له داسې یوه لیکوال سره مرکه لرو چې د معتادینو خاطرې راټولې کړې دي.
دې خاطرو خو په مخ باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولې؟
نه پوهېږم ارباب صاحب.
اوس خبرونه په دې پیلو چې ولسمشر غنی نشئی مواد د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې دریم جدي ګواښ بولی. ولسمشر غنی وایي چې نشئی مواد میلیونونه افغانان بدمرغه کړي او په نړۍ کې هیڅ یو کور هم له دې ګواښ څخه خوندي نه دی. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان د نشئی موادو پر وړاندې د سیاسي مبارزې نشټوالی د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال اصلي لامل بولی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وغما جبار خیل وړاندې کوي.
ولسمشر غنی ولسی جرګې ته د تازه معرفي شوو وزیرانو په غونډه کې وویل چې بې باوري، ترهګري، نشئی مواد او اداري فساد د افغانستان د امنیت او ثبات په وړاندې درې جدي ګواښونه دي. ولسمشر غنی د نشئی موادو نویو ډولونو ته په اشاره سره وویل د نشئی موادو لکه تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه د نړیوال ټولنې ګډ مسولیت دی. د ټینګار وکړ چې له نشئی موادو سره د مبارزې د بریالیتوب لومړی شرط د بهرنیو هیوادونو لخوا په نړیوالو بازارونو کې د نشئی موادو غوښتنه راکمول دي.
دیم خطر د جرمی شبکو دی. نن د مخدره موادو تولید له هیروینو څخه مصنوعي مخدره موادو ته وده کړي. نن نه یوازې موږ میلیونونو بچان په دې غمخته شوي دي، بلکه په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بېغمه اوسي. د دې خطر سره مقابله ملي، منطقوي او کلکه بین المللي همکاري غواړي، په خاصه توګه د هغه هیوادونو همکاري غواړي چې د دې مصرف کوونکي دي.
په 2000 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو هیئت څېړنې ښیي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کښت د لارې اوارولو ترڅنګ په دې وروستیو کې د هیواد په لویدیځ کې د کیمیاوي نشئی موادو او نشئی ګولیو جوړول هم پیل کړی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید شیرزاد وایي په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې سیاسي اراده کمزورې ده، ځکه نو نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له نشئی موادو سره مبارزه د لومړی توبونو له لست څخه ایستلې ده.
نړیواله ټولنه هم په دا اوس مهال کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه د خپل لومړی توبونو په سر کې نه دراوسته. کچیرته حکومت په دې کې جدي وي په دې مبارزه کې، نو حتما نړیواله ټولنه ته هم قناعت ورکول کېدلی شو چې هغوی په جدیت سره په ټولو برنامو کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې مسله یو مشترکه مسله وګڼي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د کرونا ویروس او کرنټین له امله د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر شوی او نشئی موادو مافیایي ډلې د نویو نشئی موادو د جوړولو هڅه کوي.
وګمه جبار خیل و چې په افغانستان کې د نشئی موادو د ګواخ په اړه راپور راوړوه.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس ما پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا سی غواره چه ما متاد که یا
پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سڑای متاد کیگی
دا بیا چا ویلا
دا خبرم دی ازادی راژیو دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و حاصر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تا سی زمان سرسم دخمنی که وی
درنو اوریدونکو اوس دایکونډي ولایت ته ورزو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په دایکونډي ولایت کې معتادی خزی ډیری سوی دي. د دایکونډي ولایت سیمه ایش چارواکي وایي چې بیکاری، بیوزلی او لګاونډو هیوادونو څخه د کډوالو راستنېدل د دې لامل سوی چې نشئی مواد په خزو کې عام او خزینه معتادی نه ډیری سي. په دایکونډي کې معتادی خزی بیا د احتیاط یو لامل د درملنې د امکاناتو کموالی بولي. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په دایکونډي ولایت کې یوازې نارینه نه دي چې ژوند د تریاکو او نورو نشئی موادو په اور کې سوځي، بلکې یو شمېر ښځې او ماشومان هم د احتیاط د بلا خولې ته تړل شوي دي. 25 کلنه ریزه ګله یوه له هغو زرګونو معتادینو څخه ده چې له دوو کالو راهیسې سر ځوړن نیولی او له کور څخه لرې د ولایت په مرکز نیلي کې له نورو معتادینو سره یو ځای له لهانده شپې او ورځې تیروي. ریزه ګله وایي چې په ماشومتوب کې مور مړه شوه او څلور کاله مخکې د پلار سیوری هم له سره لرې شو. دا زیاتوي چې د بېکسۍ له امله یې د ملي پوځ له یو سربا سره په دې هیله واده وکړ چې ګوندې نیکمرغه ژوند به ولري، خو یو کال وروسته یې میړه په جګړه کې ووژل شو او دې له غما نشو ته مخه کړه.
دوه کاله کېږي چې معتاده یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځمه. که زه خبره وای چې دومره به بدبخته کېږم نشه به مې نه کوله. د دې ځای ټول واړه او لویان میریټي ما لومړی تاریخ خوړل، اوس ښیښه او پوډر څکوم. زه دلته له څلورو ښځو او درېو ماشومانو سره یو ځای نشه کوم. دا ماشومان سوال کوي او موږ په هغو پیسو باندې نشه کوو.
ریزه ګله اوس غواړي چې نشه پرېږدي، خو د کورنۍ ملاتړ او په دایکونډي ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د روغتون نشتوالی د دې درملنه ټکنۍ کړې ده. د دایکونډي د والی مرستیالې فاطمې اکبري ازادي راډیو ته وویل دلته د معتادو ښځو لپاره لس بستریز روغتون جوړ شوی، خو تر اوسه د بودیجې د نشتوالي له امله فعالیت نه دی پیل کړی.
سیمه ایزې ادارې له نشئی موادو سره د مبارزې یوه کمیټه جوړه کړې چې د دې کمیټې غړي د راډیوګانو له لارې او ملا امامانو په مرسته خلکو ته نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دغه ډول د یوې موسسې په مرسته یو شمېر معتاد ښځې په خپلو کورونو کې تداوي شوي دي.
په دایکونډي ولایت کې د معتادو ښځو کره شمېره نه ده معلومه، خو د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې نږدې 450 معتادین شته چې په سلو کې ډېر شي ښځې او ماشومان دي. د دایکونډي ولایت مدني فعال انور شهاب ازادي راډیو ته وویل پخوا به ښځو له خلکو څخه نشه پټوله، خو په دې وروستیو دوو کلونو کې د نارینه و تر څنګ په لارو او کوڅو کې یو شمېر معتادې ښځې هم لیدل کېږي.
همدا اوس نږدې لس معتادې ښځې په لارو کوڅو کې یوې او بلې خوا ته حیرانې ګرځي. دوی پوډر څکوي او هیڅ ډول سرپناه نه لري. له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ یوې ادارې دوی د درملنې مرکز ته نه دي بیولي.
ښاغلی شهاب وایي تر دې چې د معتادینو وضعیت له کنټروله ووځي باید حکومت د دې ولایت په ځینو ناامنو ولسوالیو لکه کجران، ناوا، میش او پتوکي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، خو دا به وروسته معلومه شي چې دا اقدام کله کېږي او د ریزه ګلې په څیر معتادو ښځو روغتیا او برخلیک څنګه کېږي.
ترونو اوریدونکو مسکا هوتک چې په دایکونډي ولایت کې د معتادو میرمنو په اړه راپور راوړوه.
را
له نشې موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګر چې نیول کی دغه پاړوان تر سمون ته دی عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دی راغلي؟
د نشې توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي ده.
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخه قاچاګر دی ته ځټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادې رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس د متعدینو د خاطرو لیکوال سره مرکې ته راځو. غلام دستگیر ناکام له 15 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په بیلابیلو روغتونونو او مرکزونو کې د اجتماعي کارمن په ډول کار کوي. دوی وایي چې په دې موده کې د 1300 معتادینو خاطرې اورېدلې چې له دې جملې څخه یې اویا خاطرې لیکلې دي. دا چې دا د څه ډول معتادینو خاطرې دي، په دې خاطرو کې کومې خاطرې یې ډېرې دردونکې دي، آیا دا خاطرې د کتاب په شکل چاپ کړي دي که نه، په دې اړه مې د دې خاطرو له لیکوال غلام دستگیر ناکام سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو دا خاطرې مو ولې او څنګه راټولې کړې؟
د معتادینو دا خاطرې په دې خاطر راولې کړې چې معتادین ډېر زیات دردونه او تکلیفونه ورباندې تیر شوي دي او اکثره معتادین د خپل تداوی نه د دې شانو نه ډېر ناامیده وو. د دې لپاره چې دوی سره یو امید پیدا شي، د نمونې په توګه موږ د هغه مریضانو خاطرې اکثره راجمع کړې دي چې هغه تداوی نه وروسته بیرته خپل وظیفو ته تللي دي او امیدواري ورته پیدا شوې ده، د کورنۍ سره یو ځای شوي دي. دا خاطرې باید په شکل د یو کتاب باندې چاپ شي او تر څو پورې معتادینو ته مراکزو ته ورسیږي او هغه دا ولولي او هغه سره د خپل آینده د لپاره یو فکر پیدا شي. ځکه کېدل شي چې په دې کې داسې مریضان وي چې تر دغه خاطرو والا مریضانو تکالیف ډیر کم وي خو هغه نا امید دي، نو هغه کدا ولولي او د هغه حالت ته وګوري چې هغه په څومره مشکلاتو نو وروسته بیا هم راګرځیدل دي، ادي ژوند ته راګرځیدل دي، د هغه سره به یو فکر پیدا شي چې والا د احتیاط تداوی ممکنه ده، ناشونی نه ده. په دې 15 کالونو کې هغه مریضان چې ما پورې اړه لري او د دوه خاطرې ما سیړلې د دوه حال احوال نه خبرېدم، د دوه کورنۍ سره به مناسې کولې، نو هغه مریضان تیدا 1300 کسانو ته رسیږي چې ما پورې ارتباط لرلو. د نور خاطرې خو ډېرې مونږ اخیستې دي د مریضانو، حکومت چې ما ساتلې دي 9 خاطرې دي چې هغه مکمل ما ځان سره ساتلې دي او لیکل شوې دي.
د خاطرو د راټولولو طریقه دي څنګه؟
کله به چې موږ مریض د ډیټاکس د مرحلې نه وتلو، بیا به د مریض سره موږ انفرادي ناستې لرلې. په انفرادي ناستو کې به موږ د دوی د ژوند په حق له پوښتنه ترې کوله، نو هغوی به د خپل ژوند خاطره موږ ته هغه ترخې خاطرې به راته ټولې بیانولې چې په دوی باندې څه تیر شوي وو، بیا به هغې نه وروسته موږ هغه لیکلې او ځان سره به مو ساتلې.
دا د څه ډول معتادینو خاطرې وي؟ مثلا نارینه دي، ښځې دي، لویان دي، ماشومان دي؟
اکثره د نارینه و مریضانو خاطرې ما راخیستې چې عمرونه به هم د 13 کالونه کم نه وو، یعنی کاهلان به وو.
تاسو د بریالیو خاطرو نوم ورکړ د خپل ټول کې تاسو ځا کسان چې تاسو سره خبرې کړې دي او تای خاطرې را ټول کړې دي، ته دوی د بریالیتوب راس په څه کې وو؟
دو د بریالیتوب لاس په همدې کې ولو چې کله به مریض زمونږ نه تداوی نه فارغېدلو، نو موږ به د خپلو مراکزو نه دو سره د پالوا په شکل باندې موږ به تماس ورسره نیولو، په عامل به د دو سره همکار ولو. کوم مریضان موږ سره په ارتباط کې پاتې شوي دي او موږ سره رابطه قایمه کړې ده، هغه اکثره جوړ پاتې شوي دي، او هغه مریضان چې خپل رابطه د مراکزو سره قطع کړي هغه بیا جوړ نه پاتې کیږي، ځکه د دوی عادتونه، د دوی کاراکټر چې کوم دی، هغه په عاملونو ورباندې اکثره نه پوهیږي، هغه ته یو معتاد مجرم ښکاریږي. او موږ چې کله دوی سره بیاناسي کوو، نو هغه دوی ته تشویقوو چې دا یو مریض دی او مریض سره باید د مریض په شکل باندې رفتار وشي. نو د دوی راس په همدې کې دی چې موږ ورسره په ملونو سره په ارتباط کې پاتې شو یو.
دغه کسان چې معتادین چې تاسو یې خاطرې راټولې کړې دي، دا په افغانستان کې په نشو اخته شوي دي که له افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې په نشو باندې اخته شوي؟
په 90% په ایران کې معتاد شوي دي، 8% په پاکستان کې، 2% په افغانستان کې.
په دې خاطرو کې کومې خاطرې ډېرې دردونکې دي؟
هغه خاطرې ډېرې دردونکې دي چې کله مریض پکې خپل کور ودانې د لاس اور کړي، مریض پکې خپل اولاد د احتیاط په خاطر پلورلې، او هغه خاطرې ډېرې خطرناکې دي چې مریض پکې د خودکشي هڅه کړي. داسې خطرناکې خاطرې هم پکې شته دي چې معتاد پکې مثلا د ټولو معنویاتو نه پکې بیخي خلاص شوی، د دین نه بیخي پکې لرې شوی.
دغه خاطرو په تاسو څه اغیزه کړې؟
دی خاطرو خو په مخ باندې ډیر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم. ما یو سلو اتیا قطعي شعرونه د اتحاد د تقبیې په خاطر باندې جوړ کړي دي. نو دا هغه درد و چې ما ته راغلی و، ځکه د شعر په الفاظو باندې ما ته راغی.
دا خاطرې مو یو ځای خپرې کړې که نه، یا غواړی شي تر دې وروسته یې چاپ کړي که څنګه؟
دا خاطرې تر اوسه پورې نه مو خپرې کړې دي او نه مو چاپ کړي دي. چاپ کړم په دې معنی نه دي چې زما خپل اقتصادي وضعیت د دې قابل نه دی چې زه د یو کتاب په شکل باندې چاپ کړم، او بل چاته مې د دې لپاره نه دي ورکړي چې هسې نه چې څوک د خپل شخصي مفاداتو په خاطر ورکړي یا ایډیټ وکړي او یې په خپل نامه باندې چاپ کړي. نو که داسې مناسب ځای پیدا شولو دې ته کېدلی شي چې زه حاضر شم چې ورته ورکړم.
دغه خاطرې نشر شي د یو کتاب په شکل باندې خپرې شي څه ګټه به وي؟
یو خو هغه خلک چې معتادینو نه ډیر نفرت لري هغو په سره به یو احساس پیدا شي چې معتادین هم قابل د تداوی دي او هم قابل د دې چې باید سړی ورته لاس ورکړي. او په دې کې یو مهمه خبره دا ده چې دا یو نوې آگاهي ده کنه. ځوانان به د دې نه ډیر ځان وساتي. هغه خلک چې تر اوسه احتیاط رجوع نه کړي هغو به وپیږي چې د احتیاط په وجه خلکو ته څومره ضرر رسیدلی دی.
دشه جالب خاطره دي ل خپل خاطرو ستاسو لیکلې دشه په ذهن کې ستا راته لنډه کیسه کولای شي؟
یو مریض په خپل خاطراتو کې راته ویلي چې ما یو ورځ پیسې نه درلودلې او زه ساقي ته ورغلم. ساقي ته مې ورته ویلي چې ما ته مواد راکړه، زه به تا ته بل وخت پیسې راوړم. ساقي راته ویلي چې زه په کور کې اتل لونه لرم او په مقابل کې یو نارینه زوی نه لرم، ته په کور کې دوه زامن لري، خو زه ته مهرباني وکړه، زه به درته پوډر درکړم، ته د زوی ما ته راکړه. کله چې خپل کور ته راغلم نو کور والا سره مې په دې شکل شریکه کړله چې دغه سړی به خپل میراث او جایداد هر څه زما زوی پسې ولیکي، راځه دا یو خپل زوی به ورته ورکړو. نو کور ودان مې دې ته نه حاضرېدله چې دا کار وکړي را سره. خو ما خپل کور نه خپل ماشوم ځان سره ویوړلو او هغه ساقي ته مې وسپارلو. هغه ما ته څه مواد راکړه خو مواد هم د ډېر کم وخت دپاره وو. زما کور ودانه لاړله د خپل فامیل په واسطه باندې. هغه ساقي چې څومره پیسې د پوډرو کېدلې هغه ورته د کور نه راوړي، خپل زوی ځان سره راوړستلو، خو د ابد دپاره ما نه خپل ژوند هم جدا کړلو او د دوه زمنو سره ما نه لاړله.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا شید چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو گاونډي هیواد ته تللی او هلته د خښتو په یو کورا یا بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول موتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب، دی بی زای مصرفو و میلو تا سه ضرورت ده؟ آبا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
یاره رضا جانه، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا پسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقو لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي. دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شه د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یو برخه ده. کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپل مزې کوه. هغه متل دې نه دا اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
Thank you. رضا و رضا
بلی ارباب صاحب
دا څه خبره ده ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی ولی غل مغل جوړ کړی
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب
ورغه کچې یو نماینده مو راوسوي چې خبرې ورسره وکم
سمه ده ارباب صاحب ورغه بکم داده کارګرانو ارباب صاحب وای چی او نماینده مرا واسطه وی زه خبر ور سره کوم
سما ده بلال اکا زمون نماینده ده بلال اکا ورشه
بلال رضا رضا راشه دلته کینه خاصه خبره ده نن موبایل کار نه دی پیل کړی
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوری پسې راورګیو خو یو کال کیږي چې تا مزدوری نه درا کړی
ها ها دا خبره ده افغانانو موږ دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وای کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دي ټول بې وزنه خلک دي کورونا واړه واړه بچی لري ډوډۍ غواړي
او که زموږ مزدوری در نه کړم نو بیا څه کوئ
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې ته ورځی ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورک کړئ اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یاره رضا جانه ډېر ساده یې هېڅ چیرې هم نه شي تلای نن به لاړ شي خو سبا به بیرته راشي زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما تا مرباب غلام علي وایي
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلی دي دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ توبه بیا داسې کار نه کوو تر خپل پورم تیر یو بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد را کوه او بس مونږ ټول درته کار کوو
بس سمه ده ورځئ کار مو شروع کړئ
نه نه لاړم
ورځئ ورځئ
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کیږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره یې څنګه یاده کړه
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ
څه شی نشه یي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول
ها ها عجیبه ده والا
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي از ما مریان به وي
ازادي راډيو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.